Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De.
السلام علیکم ران اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګول روز د کال 2020 مارچ د میاشتې 29 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري 8:30 افغانستان کې 8 او په واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پاکو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د پښتونخوا په بنو کې د څلور هلکانو د وجنې پر ضد احتجاج کوونکو اسلام آباد ته سره د مړو د تک څخه اشاره کړې شوې دي او د پی ټی ایم مشران منظور پښتون او محسن داول په احتجاج کې شرکت کولو لپاره د تلو په وخت د پولیسو لخوا نیول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د پاکستان حکومت ته په یو خط کې د هیواد دننه د خبريالانو په ویرولو د هغوی په ضد د دروغ مقدمو په جوړولو او د رائے سرګندولو د ازادۍ مخې ته په خندانو راولړولو اندېښنې ښکاره کړي. او پاکستان کې د کورونا دریم څپه کې د 13,000 هڅې د ناروغانو په شمیره کې اضافه روانه ده. وزیر اعظم عمران خان په سختۍ سره د اولس نه په حفاظتي تدابیرو د عمل کولو غوښتنه کړې ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جاني خیلو کې د څلورو هلکانو د وجنې خلاف احتجاج کوونکو د څلورو مړو سره په تخت اسلام آباد ته د احتجاج لپاره د تلو فیصله کړې وه. خو د سیمینار را رسیدلي راپورونه وایي چې احتجاج کوونکي بنو ته د داخلېدو په وخت ودرول شوي دي. د تیرو 8 ورځو راهسې په جاني خیلو کې د احتجاج کولو وروسته دغه احتجاج کوونکو اسلام آباد ته سره د خپلو څلورو هلکانو د مړو د لاریون فیصله کړې وه او 13 ورځ د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتون د دغه احتجاجي لاریون سره اسلام آباد ته د تلو اعلان کړی وو. د پښتون تحفظ مومنت یو مشر عبد الله ننګیال نن په ټویټر ویلي دی چې د کوهارت پولیسو د تحریک مشر منظور پښتون ودرولې او محسن داول د کرک پولیسو نیولې او نامعلوم ځای ته یې وړي دي. پولیسو تر اوسه د محسن داول او منظور پښتون د نیولو په حق لا باندې څه نه دی ویلي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د انفارمیشن ټکنالوژي صلاحکار بیا په ټویټر ویبپاڼه باندې ویلي چې د درې صوبایي وزیرانو په شمول څلور کسیزه ډله د احتجاج کوونکو سره خبرو اترو لپاره بنو ته رسیدلې ده. پرون په سوشل میډیا باندې خبر شو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګڼ شمیر پیدل او په گاډو کې ناس احتجاج کوونکو تورې پټۍ په لاس وتړلې او په دغه احتجاج کې برخه اخلي. د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتون یو ورځ وړاندې په فیسبوک د نیغ په نیغه خبرو په وخت د بنو د احتجاج او اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون ملاتړ کړی وو او په ټولو سیاسي طاقتونو باندې د دویو سره د ودرېدو لپاره غ کړی وو. د بنو په جنخیلو کې د سلورو تنکیو هلکانو مړي د مارچ په 28 نیټه باندې موندل شوی وو چې عمرونه یې د 2013 کال پورې دي. د احتجاجي پرلت څخه یو مشر امان الله وایي چې دوی د دغه پیښې عدالتي پلټنې غواړي. نوموړي ویلي تر اوسه یې حکومت غوښتنې نه دي منلې. احتجاج کوونکو ډیور اډیو ته ویلي د دوی په علاقه کې په کال 2009 کې د وسلوالو تنلارو پر ضد پوځي عملیات شوي خو په علاقه کې بیا هم د بدمنۍ پیښې رامنځته کیږي او غوښتنه یې کړې ده چې په علاقه کې دې د ښه او بدو وسلوالو پر ختم کړی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د پاکستان حکومت ته په یو خط کې د هیواد دننه د خبريالانو په ویرولو د هغوی په ضد د دروغ په مقدمو جوړولو او د رائے سرګندولو د ازادۍ مخې ته په خندانو راولړولو اندېښنې ښکاره کړې دي. کونسل وایي چې د پاکستان حکومت د رائے د اظهار په اړه باندې خپل ځمواریو ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو دغه لیک ته کوم ځواب نه دی کړی. خو وزیر اعظم عمران خان په ګډون حکومتي چارواکي دریز لري چې پاکستان کې میډیا د غربي نړۍ د هیوادونو په پرتله زیاته آزاد ده. د خبريالانو تنظیمونه وایي چې دا وخت هیواد کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ ده او د هغو صحافیانو پر ضد مقدمه درج کیږي سوچ پر ریاستي تګلارو تنقیدی راپورټینګ کوي او ولس کې په دې اړه باندې بیداری پیدا کوي. د ملګرو ملتونو استازي وایي چې په دغه لیک کې د نومول شو صحافیانو پر ضد هغه وخت مقدمه درج کړی شوی وي کله چې هغوی د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف خبرونه خپاره کول. په دې لیک کې د دې خبرې سرګندونه هم شوې ده چې د پاکستان حکومت د رائے د اظهار ازادۍ په لړ کې د خپل هغه ځمواریو په پوره کولو کې هم پاتې راغلي دي چې پاکستان د نړیوالو معاهدو په اساس پابند دي او دا ځمواری د ازادۍ د سیاسي حقوقو سره تړاو لري. لیک کې د هغه صحافیانو یادونه شوې چې د خپل مسلکي دندو له عمله د ګواښونو سره مخ شوې دي. په لیک کې د پاکستان د حکومت څخه غوښتل شوې چې د یادو صحافیانو د نیونې او په هغوی د جوړو کړې شوو مقدمو په اړه جزئیات باید مخترعوړي او د هم باوري کړی چې صحافیانو د بشري حقوقو فعالان به لسف اشاره او ویر خپل مسلکي ذمہ داری په خطوګه تر سره کړی شي. پاکستان کې د کورونا په دریمه چپه کې د تیر څو ورځو راهسې د ناروغانو په شمیره کې اضافه روانه ده. وزیر اعظم عمران خان په سختۍ سره د اولس نه په حفاظتي تدابیرو د عمل کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان کې د کورونا ناروغۍ د څار ادارې نېشنل کمانډ اینډ افریشن مرکز تیر ورځ د هیواد په هغه برخو کې چرته چې د کورونا ناروغي په زور کې ده او د خورېدو کچه یې د 8% څخه اوړېدلې، هلته یې د اپریل 15 مینټې نه د ودونو په مراسمو او په غونډو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. د نېشنل کمانډ اینډ افریشن مرکز مشر او وفاقي وزیر اسد عمر او د سلورو واړو صوبو چیف سیکریټریانو په ګډون د صحت نورو چارواکو په پرون شوي غونډه کې برخه اخیستې. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سختۍ سره د کورونا مخنیوي لپاره په تدابیرو د عمل کولو غوښتنه د اولس څخه کړې ده. وزیر اعظم چې دا وخپل هم د کورونا پر رنز اخته دي، ویلي دي چې پاکستان کې د کورونا دریم څپه د وړاندې دوه څپونه زیاته خطرناکه ده. یاد دي وی چې په تیرو درې ورځو کې پرله پسې هیواد کې د کورونا وایرس نه د ناروغانو شمیره د 4000 څخه سیوا شوې ده. پرون د یادې ناروغۍ نه 4900 پالس کسان ناروغ شوی او 50 تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د کورونا څخه د ناروغانو شمیره تر ټولو زیاته په پنجاب کې ده چې شمیره 2023 دویم په خیبر پښتونخوا کې 901 کم اتیا او اسلام آباد کې دغه شمیره 1518 ده. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی، د امریکا پر ضد د ناوړه فعالیتونو پر سر به روس ته دغه تاوان او انجام سره مخ کیږي. د سی این این ټی وی سره ځانګړي مرکه کې هاغلی بلینکن ویلي چې موږ به د خپل ګټو د دفاع لپاره ضروری اقدامات پورته کوو. دا مرکه پرون خبره شوې ولې 13 هفته د ناتو په غونډه کې په برسلز کې د شرکت کولو نه وړاندې ثبت شوې و. د ویلي د امریکا سفارتکار او چارواکي د ناتو ملګرو هیوادونو سره په سلا مشورو کې اخته دي چې کوم ډول ګامونه د مسکو پر ضد واخیستل شي. یاد دي چې صدر جو بایدن د واک سمبالولو سمدستي وروسته روس او امریکا ترمنځ د جوهري وسلو د کنټرول پر سر شوې لوزنامه غزولیوا.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه تغواګي او د نیمچاته خبري خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور په لاته د خیبر پښتونخوا بنو د سلور هلکانو د وجنې پر ضد احتجاج کوونکو اسلام آباد ته سره د خپل مړو د تک څخه اظهار کړی شوی دی او د پی ټی ایم مشران منظور پښتون او محسن داول په احتجاج کې شرکت کولو لپاره د تلو په وخت د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د ډیو ریډیو خبريال فرید شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې.
د خیبر پښتونخوا حکومت سره د خبرو اترو ناکامۍ نه ورسته د بنو ضلع په جانخیلو سیمه کې احتجاج کوونکي سره د څلور مړو د اتوار یا یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته لاریون پیل کړی دی. بلخوا احتجاج کوونکي تور لګوي، بنو پولیس چارواکو د دوی مخه نیولې ده او په لار کې ورته خندان جوړ کړی دی. احتجاج کوونکي تر دې دمه پورې په بنو ډومیل سیمه کې موجود دي. په دغه لاریون کې برخه اخشتونکي او پښتون ژغورنې غورځنګړی جمال داوړ وی وی ډی و توای پر لټوال با په هر حال کې اسلام آباد ته ځانونه رسوي.
منظور مشر په کوټ باندې گرفتار شوې ده، او محسن مشر د کرک په چونګي باندې گرفتار کړی شوې ده او هغه هم کوټ ته وړي. دواړه زمونږ د معلوماتو مطابق دواړه په کوټ کې په دې وجه نه ولې شوې دي. اصل کې خبره خو واضحه ده چې دې به مطلب ظاهره خبره ده د دې ریلی قیادت کوي، خو بانا سټیټ ورته دا کوي چې تاسو په تریټ کې خطر ده درته کنه، چې تاسو ته خطر ده مونږ غواړو چې تاسو د ځان سره اوساتو کنه. خو اوس مطلب دا ده چې خبره خو واضحه ده چې دې د لاریون نه ایثار کړی دي، مطلب دې په دې قیادت کوي د دې نه منې کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګړي تور لګوي، د کوهاټ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او پارلماني غړی محسن داوړ په لاریون کې غډون کولو نه مخکې نیولې دي. بلخوا د کوهاټ سیمه پولیسو مشر سہیل خالد، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د یاد غورځنګ یو بل مخکخ محسن داوړ د نیولو خبر تاییدوي او وایي دواړه هریپور پولیسو ته سپارلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان کامران مانګش په خپل ټویټر پاړه لیکلی، وزیر اعلی محمود خان سره د نور وزیرانو د بنو جانخیلو سیمې ته د خبرو اترو لپاره رسیدلی دی، خو د دغه پرلت مشري کوونکی او وزیر کام مشر ډاکټر ګلالم وزیر وی وی ډی وتوای دوی به اوس حکومتي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کوي.
په موږ باندې فیلم وشو، اول د ګډانه وروسته ننوتې وکړه، بیا زما په شهیدانو د کام په شهیدانو د زخمي ولس په شهیدانو د په موږ باندې فیلم وکړه، بیا په دا کوچکې په پول چې په دې ځای باندې ډېر خلکو په سپینګیرو په د ماشومانو زه په خپله ومه په هغه باندې ډېر دغه راغو، نو اوس دا د ریاست په یو طرف دی وایي چې وزیر اعلی راغی مذاکرات به کوو، بل طرف ته دی وایي چې موږ فیلم کوو.
په بنو جاني خيلو سیمه کې د څلور هلکانو د وژنې پر ضد ځایي خلکو لخوا احتجاجي پرلت تیرې یو هفته یا اونۍ نه وهل شوی وو. د نامعلومه تنانو له اړخه وژل شو ځوانانو عمرونه د 1290 تر 1300 کالو پورې خودل کیږي. د وژل شو ځوانانو د کورنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې دوی ته د انصاف، شهدا پیکج او په دغه پیښه کې ککړ کسانو نیولو په شمول دی په دغه سیمه کې امنیت وضع په ځای کړلی شي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
درمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو وسم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د پاکستان د دریو او یو کالو په سیاست کې د ټولو نزيات استعماري دن کې ټکي غدار دي. پاکستان کې د غدارانو او په وطن د مینانو په موضوع نن د پاکستان د انګريزي جيبي په مشهور اخبار دی ایکسپریس ټریبیون کې د پاکستان د یو نامتو لیکوال د ام زیب خان یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. ام زیب خان د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې زه په دې خبر اورېدو ډېر دردېدلی وم چې امریکا کې د پاکستان یو پخوانی سفیر حسین حقانی د خپل ملک پاکستان خلاف بد ردوایي. مضمون نگار لیکي چې اول خو په دې خبر ما ډېر توکو او زړه مې غوښتل چې په خاغلی حسین حقانی پسې خلواده کوم چې نوموړی یو غدار دی او د هندوستان د خفیه ادارې را ایجنټ دی، خو بیا خیال راغلو چې په دې ویناګانو به په هغه هیڅ اثر ونشي. لیکوال وړاندې لیکي چې کله دما غوسه لګ سړه شوه نو بیا مې په سړه سینه په دې خبره غور شروع کړ چې ولې یو پاکستانی په یو لوی ملک کې د خپل ملک د سفیر پاتې کېدو باوجود د خپل ملک خلاف تقریرونه کولو ته جوړ شوی دی. ام زیب خان لیکي چې د ډېر غور او فکر نه پس د ښاغلي حسین حقانی د پاکستان خلاف تقریرونو ماته د عظیم پښتون سیاسي مشر د خان عبدالغفار خان ټول جون را په یاد کو چا چې وصیت کړی وو چې دې د خپل پلرین کړي چار دا کې د خخولو په ځای د افغانستان په جلال آباد کې خخ کړی شي، ځکه چې په قول د خان عبدالغفار خان هغه د غاصبانو او د ظالمانو په پنجو کې گیر غلام وطن یعنی پاکستان کې خقیدل نه خخول. مضمون لیکي چې خان عبدالغفار خان د کانګرس یو نامتو مشر او د ډیورنډ لاین دواړو غاړو ته د اوسیدونکو پښتنو د پاره د خپل وطن جوړېدو مرسته کوله، خو په صوبه سرحد کې د ریفرندم کې دوه نفر د خان عبدالغفار خان د خواهش هم ختم شو. د خان عبدالغفار فرخان نپس د غزوی خان عبدالولی خان د پاکستان حاکمانو غدار اعلان کو، ځکه چې خان عبدالولی خان به تل د هر څه زما د پالیسو سخت مخالفت کولو. مضمون نگار لیکي چې خان عبدالولی خان خپل ټول سیاسي ژوند پاکستان کې د مرکز او د صوبو ترمنځ د واک اختیار او د وسیلو د تقسیم د نافذ نظام په مخالفت کې تیر کو او په دې به هغه غدار بلل کېدو. ام زیب خان دی ایکسپریس ٹریبیون اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون کې په قول د پاکستانی واکدارانو د پاکستان د یو بل غدار د شیخ مجیب الرحمن ذکر هم کړی دی، چا چې پاکستان سره د لارو بیرولو نه وړاندې چری هم پاکستان نه د بیلیدو تصور قدرې هم نو کړی. اخبار لیکي چې شیخ مجیب الرحمن د خپل شپږو مطالبو نه وړاندې صرف دا یو مطالبه کوله چې پاکستان کې د وسیلو منصفانه تقسیم شي، د بنگالیانو د کلتوري شناخت تحفظ دی وشي او د ملک په اعلی ادارو کې د متناسب نمائندګۍ نظام نافذ کړی شي. د شیخ مجیب الرحمن د فریاد اورېدو په دې اغا او داغه ملګری د غدارۍ په تور کې جیل ته واچولې شول، په دې بنگالیانو سخت بد اومنل او د دې خلاف راپورته شول. ام زیب خان خپل مضمون کې د شیخ مجیب الرحمن نه پس د بلوچستان د یو نامتو مشر د نواب اکبر مفتی ذکر هم کړی دی، څوک چې لومبه غدار اعلان کړی شو او بیا په دې امید قتل کړی شو چې اکبر مفتی نه پس به د بلوچ قوم ملک سره مینه پیدا شي او دوی به هم لکه د نورو پشان وطن مینه یاد شي. خو په دې ټوله لوبه کې د بلوچ قوم د اصلي مسلې یعنی د سیاسي او د اقتصادي محرومۍ علاج چا هم اونکو. د پاکستان هر مرکزی حکومت په بلوچ سردارانو او په جواب کې بلوچ سرداران په مرکزی حکومت الزامونه لګی. ایم زیب خان ایکسپریس ٹریبیون کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لیکلی دی چې د صوبو او د مرکز ترمنځ د وسیلو د ویش فیصله د ان ایف سی یا د قومی مالیاتی کمیشن د فیصلو په بنیاد کیږي او د ان ایف سی د فیصلو زیاته فائدہ د زیاتی آبادی صوبو ته دی. په دې عمل کې بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو تل ډس خوړلې دی. ایم زیب خان خپل مضمون په دې لنډ شان تفسیر ختم کړی دی چې پاکستان کې عام خلکو نه د قوم د هیروګانو جوړولو اورستو هم دین د غدارانو جوړولو د عمل د تاریخی پس منظر د جاج اخستونه پس د حسین حقانی په خبرو پویدل آسان شي. حسین حقانی به شکا چې د پاکستان د نظامی ناکامو پیداوار دی. پاکستان کې د اولس او د فوج د تعلقاتو پر ریاستی امور کې د اسلام د عمل دخل او د وسیلو د منصفانه تقسیم د مسلو صحیح فیصله ډیری لازمی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل د پاکستان حکومت ته په یو خط کې د هیواد دننه د خبريالانو په ویرولو د هغوی پر ضد د دروغ مقدمو جوړولو او د رای سرګندولو د ازادۍ مخه ته په خندان راولاړولو اندیښنې ښکاره کړي. په دغه نور تفصیل تاسو زموږ همکار فواد لامه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل د پاکستان حکومت ته په یو خط کې د هیواد دننه د خبريالانو په ویرولو د هغوی په ضد د دروغ په مقدمو جوړولو او د رای سرګندولو د ازادۍ مخته په خندونو راولاړولو اندېښنې ښکاره کړې دي. کونسل وایي چې د پاکستان حکومت د رای د اظهار په اړه خپل مسؤلیتونه تر سره کول کې پاتې راغلي دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د غلیک تک لا کوم خبرګون نه دی خودلې. خود وزیر اعظم عمران خان په ګډون حکومتي چارواکي دریز لري چې دلته میډیا د غربي نړۍ د هوادونو په پرتله زیاته آزاد ده. د خبريالانو تنظیمونه وایي دا وخت هواد کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ ده او د هغو صحافیانو پر ضد مقدمه درج کیږي څوک چې پر ریاستي تګلارو تنقیدی ریپورتینګ کوي او ولس کې په دې اړه بیداری خوروي. د ملګرو ملتونو استاذ وايي په دغه لیک کې د نومول شویو صحافیانو په ضد هغه وخت مقدمه درج کړی شوی وی چې کله حقوقي د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف خبرونه خپاره کړل. په دې لیک کې د دې خبرې سرګندونه هم شوې ده چې د پاکستان حکومت د رای د اظهار ازادۍ په لړ کې د خپل حقوقو ذمہواریو په پوره کولو کې هم پاتې راغلی چې پاکستان یې د نړیوالو معاهدو په اساس پابند دی او دا ذمہواری د ازادۍ د سیاسي حقوقو سره تړاو لري. لیک د حقوقو صحافیانو یادونه شوې چې د خپل مسلکي دندو له عمله د ګواښونو سره مخامخ شوې دي. په دوه خبريالانو کې اسلام آباد کې مشت خبريال اسد علي تور، د کراچۍ د ایکسپریس ټریبیون بلال فاروقي، د لاهور عامر میر، ابصار عالم، فخر دوراني، احمد نوراني او ګل بخاري شامل دي. د ملل متحده لیک کې ویل شوی چې د یادو صحافیانو پر ضد مقدمه هغه وخت درج کړی شوی چې کله حقوقي د بشري حقوقو د سرغړونو خبرونه خپاره کړل او دا رقم ګامونه په میډیا د لګول شو یو قطغنونو او د صحافیانو د رای د اظهار ازادۍ نه د منی کولو لړۍ څرګندوي. په یاد خط کې د پاکستان حکومت نه غوښتل شوی چې د یادو صحافیانو د نیونې او په حقوقي د جوړو کړل شویو مقدمو په اړه جزئیات باید مخې ته راوړي او دا هم باوري کړي چې صحافیان او د بشري حقوقو فعالان بیل څه فشار او ویری خپل مسلکی ځمواري په خټوګه تر سره کړی شي. په دغه صحافیانو کې شامل اسد علي تور دیوت هوایی د خبري اعلانو خلاف د مقدمو جوړولو مقصد هغوی ویرول او نورو ته خبرداري ورکول دي. دی وایي د هغو خبري اعلانو چې د پاکستان د ریاست په تګلارو تنقیدی ریپورتینګ کوي او ریاست اختیارمن غني چې د دې لقبله په ولس کې بیداری خوريږي او هغوی بیا په دې نقصانی تګلارو سوالونه راپورته کوي نو دا سر ریاست د هغوی د غلي کولو لپاره مقدمه درج کوي. د صحافیانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیواله اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس پاکستان د صحافیانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیري چرته چې په صحافیانو حمله کوونکو زیاتره د سزا نه بچ پات کیږي. تیر کال د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په نړیواله درجه بندي کې پاکستان په 9مه درجه ملک وچی پکې د 15 صحافیانو د وژل کېدو کیسونه لا هم نه دی حل شوی. پاکستان کې د خبريالانو د تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټس عمومي سیکرټر ناصر زیدی دیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په خط کې ورکړی شوی معلومات حقیقت ګرځوي او وایي چې پاکستان کې د صحافت په حواله دا تیر درې څلور کلونه د هیواد او یا کلن تاریخ په اوږدو کې تر ټولو بدتر وو. پاکستان کې د اخباری مدیرانو تنظیم په خپل روسی رپورت کې ویلي چې تیر کال 2020 کې یعنی د غواخونو او بریدونو ترڅنګ شاوخوا له صحافیان و وشل شول.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
پاکستان کې د کورونا په دریم چپه کې د تیرو څو ورځو راهسه د ناروغانو په شمیره کې اضافه روانه ده. وزیر اعظم عمران خان په سختۍ سره د اولس نه په حفاظتي تدابیرو د عمل کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان کې د کورونا ناروغي د څار اداري نېشنل کمانډ اینډ اپریشن مرکز تیر ورځ د هیواد په هغه برخو کې چرته چې د کورونا ناروغي په زور کې ده او د خوریدو کچه د 2% څخه زیاته ده، هلته یې د اپریل 15 نیټې نه د ودونو په مراسمو او غونډو د بندیز لګولو پریکړه کړې. د ډیور ډیو خبريالانو ربیع پیر په دغه نور تفصیل وړاندې کړي.
په هیواد کې د کورونا وایرس ته درېمې څپې راتلو سره د رنځورانو په شمیره کې ورځ په ورځ زیاتو روان دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر پریکړه کړې چې د راتلونکو اپریل د 15 نیټې څخه د کورونا څخه زیات متاثره سیمو کې په حالونو کې دننه او بهر پر ودونو بندیز لګول شوی دي. بل پلو ته وزیر اعظم عمران خان د خلکو څخه د کورونا څخه بچ کېدو لپاره احتیاط کولو اپیل کړی دي. وزیر اعظم عمران خان چې خپل د کورونا شکار دی او دا وخت په کور کې قرنطین دی د کام سره وینا کیه ویلي
یہ پہلی دو پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے اور میں آپ سب سے تاکید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت احتیاط کی جائے.
دریم چپہ د لومړی او دویمی چپې څخه زیاده خطرناک ده او د دې څخه بچ کېدو لپاره احتیاط پکار دی. وکړي ماسک واچوي او د غړې ګړې ځایونو ته د تک څخه ډډه وکړي. دوی زیاته کړه چې ورسره دومره وسایل نشته چې هواد وتړي، اقتصادي هلی ځلی او کاروبار نسی تړلې، خو خلک دې احتیاط وکړي. ولې چې هسپتالونو کې د رنځورانو شمیره زیاته ده او کچري احتیاط ونه کړی سو نو حالات نور هم خرابې دی. سیم د دې څخه وړاندې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر په کېدونکو غونډه کې پریکړه وسوه چې په هیواد کې د کورونا د وبا درېمې څپې له سبب په هغه سیمو کې چې د کورونا وایرس د زیاتوب کچه 8% یا د دې څخه زیاته ده د نن یعنی د مارچ د 9 نیټې څخه لاکډاون لګول کیږي او راتلونکو اپریل د میاشتې د 15 نیټې څخه به حالونو کې د نن او بهر پر ودونو بندیز وي او په دې اړه صوبې د وخت څخه وړاندې پریکړه کولای شي. خبرې سیوی بیانیه تر مخه دغه سیمو کې به ټولنیزه، کلتوري، سیاسي او د لوبو غونډو په شمول پر ټولو دستورو هم مکمل بندیز وي چې په سمدستي توګه به عملی کیږي. د غونډې وروسته وفاقي وزیر اسد عمر خپل ټویټ کې ویلي وو چې دغه پریکړې د کورونا په توندي سره خوریدونکو د درې میڅپې د مخنیوي لپاره سیوی دي. اسد عمر تیر ورځ بیا سرګنده کړه وه کچري د کورونا وایرس مخه ونه نیول سو نو د رنځورانو شمیره تیر کال د وبا د لومړی پړاو په محل مخې ته راتلونکي رنزورانو د شمیرې څخه هم زیاتې دی. سیم د وایرس د دغه درېمې څپې څخه پنجاب، خیبر پښتونخوا او پایتخت اسلام آباد تر ټولو زیات سپل سوي دي. دغه سیمو کې د مارچ د 15مې نیټې راهیسې سکولونه هم تړل سوي دي. د نېشنل کمانډنټ آپریشن سینټر د شمیرو تر مخه په هیواد کې تر اوسه د دغه وایرس څخه 6.5 لک څخه زیات کسان رنزوران سوي، چې پکې د مړو شمیره 14 زره څخه زیاته ده. او یوازې تیر شواروز کې د دغه وایرس څخه 50 کسان مړه سوي او د 4,200 څخه زیات کسان د رنز ښکار سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د صدر جو بایدن د حکومت په دې پوخ یقین دی چې د کورونا وایرس د نوغي وستو د پاره ټولی دنیا له یو موټی کېدل پکار دي. خو هر کله چې د کورونا وایرس سره سره دا قسم نور وایرسونه او دینه لګیدونکي رنځونه هم معلومه شوي دي، په دې سبب صدر بایدن وایي چې په دې خبره کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې که موږ کورونا وایرس له ماتې ورکول غواړو نو زموږ خپلو کې اتفاق لازم دی. صدر بایدن دا هم ویلی دی چې امریکا دنیا ته د کورونا وایرس د ویکسینو رسولو لپاره د صحت د عالمی تنظیم د انتظام لاندې جوړې ادارې کوویکس لا د 2 ارب ډالرو ورکول لوس کوي او ورسره د نورو اضافي 2 ارب ډالرو وعده کوي چې په دې د کورونا وایرس خلاف جنگ ته نور ملکونه راپورته کړی شي. ابتدائی 2 ارب ډالر به روان کال په 2021 کې ورکولی شي او نور 2 ارب ډالر به ورلا په ورپسې کال کې ورکولی شي. دا رقم به د ویکسینو او د ټیکو په باب له عالمی اتحاد ته حواله کولی شي. دا رقمونه به عقوبت د کورونا وایرس د ویکسینو ټولې دنیا ته د رسولو منصوبې ته ورکولی شي. د کوویکس په نوم د جوړې ادارې منصوبي پروګرام دی چې 1.3 ارب ویکسین به ترلاسه کوي او د ټولې دنیا د آبادۍ 40% هغو خلکو ته به رسوي چې د صحت او د پیسې لحاظ سره کمزوري خلک دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د فروری په اخیری ورځو کې د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د کورونا وایرس او د دې د ویکسینو خلکو ته د رسولو په موضوع کې دونکي بحث کې خپل تقریر کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د صحت د عالمی تنظیم او د دنیا د ټولو ملکونو اتحاد ډیر ضروری دی، نه یوازې موجوده کورونا وایرس له ماتې ورکولو لپاره بلکې په راتلونکي وخت کې هم د دا قسم رنځونو د مقابلې لپاره. په عالمی سطح د صحت او تحفظ یو مضبوط اتحاد لازم دی. خاغری بلینکن دا هم ویلی وو چې موږ لا د کورونا وایرس نوغي وستو او په مستقبل کې د عمداسي خونړو و باغانو مخنیوي ته ویښ بیدار اوسېدل لازمه ده. د دې مقصد د حصول لپاره به موږ په ټوله دنیا کې خپلو ملګرو ملکونو سره جوخت کار کوو چې د صحت په عالمی تنظیم کې اصلاحات وکړو او دا ښه مضبوط کړو. د صحت او تحفظ د عالمی ایجنډې مرسته به کوو. د بایو کیمیایي خطرو د مقابلې لپاره به خپل ملګري ملکونه تیار ساتو او د وړاندې نه د خبر داری ورکول یو داسې نظام بقایمو چې د هغې په برکت به موږ د معاینو د رنج د معلومولو او طبي عملی او دی عمل کې اختو نورو کارکونکو ته د دوی د ژوند د بچکولو دپاره دوی ته د ضروري طبي سازو سامان ورکولو جوګیو. خو په قول د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن که موږ د ویکسینو د حفاظتي سطح پورې خلکو ته د رسولو په کار کې مخروړي هم شو، بیا هم راتلونکو کلونو کې د کورونا وایرس د وبا د خورېدو خطر شته دی. دوی چې د دنیا ټولو ملکونو له پکار دي چې د صحت د خطرناکو مسلو د تابعیا کولو لپاره د رنځونو د مخنیوي په عمل کې د زړه د خلاصا او په ایمانداري سره برخه واخلي چې دا شان دنیا د دې قسمه وبایي رنځونو په حق له زیات نه زیات او زر تر زر معلومات ترلاسه کولی شي. نن ورځ چې د کورونا وایرس د خونړي رنز د لاسه دنیا ته کومه خطر پیښه ده، د دې د مخنیوي لپاره په اخلاص سره کار کول، یو بل سره د معلوماتو شریکول او د بین الاقوامي ماهرانو په اسانه سره دې عمل کې شریکی دل باید چې زمونږ د شریکو حل زلو مرکزی نقطه وي. خاغلی بلینکن د خپل تقریر په اخر کې وایي چې صدر بایدن په واضح ټکو کې ویلي دي چې امریکا به د عالمی مسلو د اوارولو لپاره د یو ملګری ملک په حیثیت کې کار کوي. د کورونا وایرس د موجوده وبا د دغو عالمی مسلو ځینې یو ده او دا موږ له یو موقع ده چې نه یوازې د موجوده مشکلاتو نه ځان وباسو، ولې چې راتلونکي وخت کې هم دا قسمه مسلو ته ځانونه تیار وساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهرانې خبرونه وخت هم په دې ځکه پاتې رسیږي. تاسو نو اخلو اجازه ده لافمان.